السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې نن جمعه ده د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه په دې خپرونې کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مسله ساو د ازادۍ میلمه پایلې په خبرونو کوو د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلایه کې ویلي په بدخشان نورستان پنجشیر کونړ ننګرهار لغمان لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له لسو تر پنځه دیرشو میلی مترو پورې وي دغه ادارې وړاندې د سلنګونو په ګډون په شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی او ویلي دی چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 70 کیلومترو پورې وي د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت د طالبانو ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیذ قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنځشنبه په کابل کې وسوه وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ پانګونې د غرض د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره سوي خو یو هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړیستلې دي د کډوالو په چور کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته لنو تعلیم منع کړی او وروسته د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو درویو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي په منظم ډول خواړه او د ټراک اوبه نه ورکول کیږي دغه متخصصانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جاو زندان کې د هر باندې خوندیتوب روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي دوی ویلي دغه اداوي له مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون په راوستلو کې پاتې راغلي دي د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولي پولیسو پرون پنځشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه شوي د جنایتکارې ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبه په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول سوي دي پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشئی مواد په دو کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي ټاکل شوی و چې دغه مواد څو تنه اسرائیلونو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي اروپایي ټولنه وایي تر بیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریځ لري کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړل له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کیږي اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي څو عمومي اصولو ارزښتونو امن او سوکالۍ ته ژمن وي دبداسل کې د چې روانه اونۍ د سربیا د صدر اعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین د چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا وکړه په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یوه کاست کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې یمنکی پاکس د لا ساری بانی د لومړی مثبت پیښه د ثبت خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل شوی و چې تر هغې یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا شاید د نړۍ په سطحه یو اضطراري حالات وي. د سویډن د عام روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی چې هلته د بیزو د تڼاکې یا منکی پاکس جام پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړی چې ښایي دا بڼې ډېره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مثلث خپرونې ته شرغ لاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اگست په 16 نیټه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولي دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 281 رسنۍ تړل شوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاته دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبری میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به تاسو څه خبرو په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته وایئ چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیرزیاته مننه کوم ملال جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. له بده مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وایي هغه سینه ده. که څنګه چې موږ ورته ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاد توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او په رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نه شي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نه شي کولی. د دې حق نه لري چې خپره کړي. څه پاتې دا چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق هم وایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نه شي کولی. د طالبانو لخوا نه هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته بیول کېږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې بے حد زیات خبریالانې ووهل، وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایاتو د چې زه خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ یې، میندې یې، خویندې یې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانی. خټک صاحب، تاسو واوریدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنی حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالی جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که مونږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه که نه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بلخوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی و. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینل دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو دپاره په هغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پاوز باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي. سو پورې چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتي ادارې چې دي هغې د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته. خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی، د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هېڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هېڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول، هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات نه شو. چې دا نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی، او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شتې تفریقه لږ شتې دی، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد هغه کرخه هغه یې کراس کړي نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پیښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی، کوم داسې لامل؟
2018 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و، هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو، او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو، په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي، او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند و هغه جنرال اسف غفور او دا جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف، د هغې نه مخکې دغه مشرانو، د راحیل شریف په وخت کې ډېر څه نه و. بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړ، نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو. او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو، عمران خان د پوز پروجیکټ و، دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو. او بیا چې کله فوج دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې. نو بیا به فوج هم د دې تنقید خلاف و، هغه به چې دا تنقید تاسو مه کوئ. نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ، خو بیا به چې کم خبریال یا کم رسنی یا کم ټی وی ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخ کې ور واوړېده، نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شول. که زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي. ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی، د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی. د ډان غونې اخبار د پاره مشکلات جوړ شو، ډېر اخبارونه بند شو، ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو. زمونږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي، هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړ، ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و. په دغه وخت کې په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پکې باندې بند شو، چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدې. نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړ.
ډېر مننه مینا جانې. که بېرته تاسو ته راسم، تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې، دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه، ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي، څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هماغه لاره روان دي؟
ملاله جانې، له بده مرغه د متقي صاحب خبرې چې تاسې وګورئ کنه، د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغاني خبریالانې چې کلینی خپرونې مختبري یا افغانانې یا افغان جنکۍ چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي، هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کوم انټرویو ورکړی و چې نه په خیبر ټلویزیون کې ښه به یاد کړي وي، وایي چې دلته څه هم خپرېږي، په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ که د هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و، اوس یې لا په بد حالت کې واچوو او د بد حالت سره یې مخامخ که. مکتبونو دروازې بندې، که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې، درناوی ولرې. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې. لکه اوس چې در په دره د حکومت په نوم وي، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کېږي، دوی باید رسنۍ آزادې پرېږدي، خبریالان باید آزادې پرېږدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي، هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هېڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانی استاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب خمو او خټک صاحب اول کپ دی برخه کې راتو اس چې تاسو مخکې داونه کړ چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدود سوی د انټرنیټ محدودیت هم پکښ راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوی دی په پاکستان کې یا هڅه کیږي چې محدود سي استاس په نظر کوم داس موضوعات چې د رسنۍ د پام څخه په بیلابیل وخت کې غورځول کیږي موږ ولیدل چې بلوچستان هم لاریونونه وکړل پښتنو هم د خپل حقونو لپاره پښتون ژغورنی غورځنګ لاریونونه وکړل خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنوي کې چې هغه ته مین سټریم ول کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې
دا ستاسو خبره په زیاده خو ستاسو د کوم پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دی هغه څنګه محدودول کیږي دا اوس یو نوې نظام راغلی دی او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې هم شته داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې او په چین کې هم شته تر ډیره حد په روس کې هم شته دي دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي همدغه سی کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړی نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا هغه مرکی وي یا که د دې کله غونډي وي یا که د دې کله لاریونونه وي نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغې کې یو وړوکې غوندې هډلاین خوراشي کله کله خو نه راځي په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکې مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خوراشي خو داسې نه راځي ټي وي ګان چې څو پوری دي ډېر کم ټي وي چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کیږي داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج ملاو نه شو خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغې ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو یو ډز دی ولګېد ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه ورته راشي د نامعلومه ځایونونه خو بیا هم څه نه څه خبرې الان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه
مننه خټک صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم مینه جانې که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړې چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي
دی افغان خبریالانو په برخه کې بل خصوص دی خزینه خبریالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم ده، ډیر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې، ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاک له هغه ډېر ښه داسې نچور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینه لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمې وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې رس خپرونې وي په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې مې د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره، چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې، د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پر اتاک باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. افغان خزینه خبرې لنه چې کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوي. څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان خزینه او پاک له باندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي، خو موضوع زمونږ په تړه و، باید زمونږ لی محض نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چل تللی وی. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي، باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونلري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي، ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینی حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ یو بل به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی، د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینه جانې، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوزو د پاره ځانګړي خبرونې وي او شوزو ورته غوږ ونیسي، ځکه چې د خبریالۍ په ډګر کې یوازې خبریالان نه، هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شوزو هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي راډیو د خبرونو یادونه کوه، کوم د شوزو د پاره ځانګړي خبرونې موږ لرو چې د نور بستې په نوم باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خپرېږي. لیدونکو، دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بله خپرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خپرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د شوزو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو توایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بدنی زده کی تاسو په نظر
بالکل مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دی د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کوم سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وچ پدې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو بیا پکې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه یې په دې ځای کې موجود نو د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ هلته مکتب نه و هلته کې هسپتال نه و هلته کې سړکونه نه و خلک اوبه نه وې د څښلو صفا اوبه نه وې اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب دي مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هره اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې دام یو جینې ده دې سبق ویلې دی د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپلې خور خپلې لور خپل وریرې خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابیږي ته سبق مه وایه هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده دې سبق ویلې دی د سکول ته تللی ده مکتب ته تللی ده د ډاکټر جوړه شوی ده د استاد جوړه شوی ده معلم جوړه شوی ده هیڅ مسله وته نشته دي د خپل کورنۍ مرسته کوي بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکې په پکتیا کې زلزله راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکړئ هلته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړې او په هغې کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي چا خپه مات دی د چا لاس مات دی ولې ځکه چې په هسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دی او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ورمخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی دا زه بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریره دا خورزه دا روانه شي او دا هسپتال ته ځي او په هسپتال کې روتونکې یو سړي ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت هلته څه شو سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تا ته هسپتال ته وړي څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنی هغې ته مونږ ناویلي خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ تاسو دا خبره وکړئ وای وایه په خپله باندې
او خپل نظر وایي دا ډېر مهم خبرونې دي خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل مینه جانې تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې مل مشتر ګډون وکړ لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست دی زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له اساسي راډیو
آزادی میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورګر دی یواز انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دی ل شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انډو مکتب کې په شپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز سره ما ګردیز په مرکزی لیسه بلهې لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي په 1993 کې لګیلې چې خبرېږ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسۍ څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دواړه څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه ده د قضا او سلمولې څنګه ورته وایي بل مثال د ادارې او مدیریت پرخه ده موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه بیا ولوستل
انزورګری یا رسامی ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامی خدا سی و چې د هنر سره کوم چې ما مینه له ماشوم توب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وخت کې مې سه شګلګه بیا ورسته د خط د خلا سره او د رسامی سره مینه پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهم دی اما بچی کله خط ولیک نو فلار باندې تشویق ولما چې ماش راته د خپل خط لیکلای دا خط لیکلای دا بیا نو دبم ما سره ډیر زیاته خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیاته شول او د هنر مله سره په مخه په روان کا نو دغه مين مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنه یې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو دې رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکئ خلک څومره خوشی در سمې په برکه خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وختونه موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خاط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې د اغیزې کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتون کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي وی هغه ته ډیر ارزښت ورکوي ډیر اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوان لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط کولای زکه وینې ورسره ډیر مینه لري د خط د کولو سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا نستعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوښیږي په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې ټبلوګانی شی جوړوم نسخه خط او خپل دغه د سلس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شیر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطاته میکنه خطونه هم دغه سې کله چې تلا یو خط دکی یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي مدای کوي چې ډیر اسانه باندې را خاطه کی خو زه خپل ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بدله چا سره شاګردی وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی یعنی د خدای ورکړي او کچیرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سی چې مثال فطری یا د اول نه چې ښه خط لیکي شي وغه اصول او قاعده ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې بیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه جوړ ورسي نو نور لارخود مهم ده بل زنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوئ چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپله شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو همدا نه مې زده کړې دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا د دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې د غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس تابي غونته دي، مثال عموم کې د ډېره یعنې هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغنی رنګ نه کاروئ؟
نه، روغنی رنګ مې تر اوسه نه ده کارولی.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه کې ته تېروتنه کوې یا غلطي کوې نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپله پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو، که د اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، د هغو ساتل بیا خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کوې، هغه باید لمر نه ساتې، ته به د اور د وړانګو نه مثال دغه شي باید ونه شي، ورسره دغه رنګ خرابوي. یا چې ته چوکاټ کوې، د شیشې سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ور نه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاته، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم یې بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګري سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنې که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کی هغه کم جزئیات مهمه ته بول فزر او رسم کې بیا غوښ شو بیا شونډ شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړ چې کوش بیا یو بل وخت کلی ښه ورغوي.
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینه ورسره پیدا کیږي.
بل تر خبره ده خو اصل چې هغه ول کله شروع کیږي کنه کار یو روحیا لري کنه هغه ته چې مثال مونږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینه وي او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته هغه پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو یو تیر کال او بل هغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه هڅه هم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم ځکه یو څه کمرنګه ده اوس له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته تاریخي زیارت مې راواخیسته بل د وطن غرونه مې راواخیستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي دته یو ښه احساس ورکوه د دې مې دکانونه مراسم تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو دغه مې نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن درتون کې ما دې برخه راوړم یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او دریمه د رسامي وا دا نن درتون مې دلته جوړ کړو او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وي پلي او دې په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وا څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه؟
خلک زیات راغله لازم ما یو غدا وکنه چې د نندارتون کې ما دوی ته سپینه وره کې هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکی و بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولې نو کله چې نندارتون پای ته ورسته لیکنه چې ما ول وسته نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو ځکه دوی دا خبره ځنه شاګردان دي مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوه دوی د بیاړ مې اوس معلومات هم دی ورکړه دوی دا راته لیکلو چې موږ په مکتب کې دغه شان سفرېل وستو کنه د هنر اغیز بیا چې سړی وسره اټیفي ډول بیا خې تړي وسره نو دې ډیر خوشاله و چې موږ دې په ډیر نی معلومات اوریدل او موږ د معلوماتي برخه چې غنورم سره زیاته شو.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر له ماشومتوب مینه وه دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپله پلار هم چې شعر لیکلو خو لیکنې هغه زیاتې کولې کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه ما په باندې به ډېر ښه اغېز کوو نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سیم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطی کې ډیر کار ضرور دی، اثره لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې وه چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي کنه، کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله، وای ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرز ټولنې وجبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې غنیم ګډي وي یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري، شاعر باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموږ میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم هغه باندې دغه شعر لیکلی ده، او څنګه کافیا ردیف سره تړلی دي، کوم فکر یې ځای کړی ده، او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده، او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی ده، هغه تکرار غونډه خبرې. که ته ډیر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ مال بل چا شیر کړی ده، او دا مو سره کیږي. بل دغه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده، د فکری زاویه چې ده کنه، د نورو شیرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي، او شیر یې بیا داسې چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کی که ته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته به متاثر شنه نه، که ته ډیر شاعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوی سب، یو نوی لار بیا جوړه کی.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خو زه استاد ما، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپله د سپورت استادم یم، د رزمي لوبو د استاد ما، بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم. نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریس وي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریس وي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ ځانې تدریس وو. اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورټ کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریس وو نه داسې، یعنې یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورټ سره مو څنګه جوړه راغلې ده، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رزمي سپورټ؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د بخې د هلته چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی، سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، چې کلی ته راغلم بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن ښکلا د جیم جوړول دا ناممکنه ده، ځکه چې یو خو مثال امکاناتو ډېره اړتیا ده ورته سړی هغه کې مصرف کړي. بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو د ورزش، چې هلته مثال دوی دغه د رزمي لوبه هغه زده کړي، چې مونږ هره جمعه چې ده منډه وهو، ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده، مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وزمه که نه، دی پاخه عمر سړي راوځي دی چې زه ګورم دی قدم وهي نو زه د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ دی سپورټ یا موږ دی منډې اغېز چې اوس خلک هم راوځي دوی دی قدم وهلو یا دی منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د ټول دی وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما که مو اشاره هم دی سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا چې یو کورس مرکز دی خپل انګلیسی تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم. بل خپله دغه د کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله، دغه کې شامل دي. بله.
نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم، اول خو پلان مې جوړ کړی وي، یعنی هر شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مخکې بیا د ښوونې شروع کی چې پس هم پوری دغه کوم ګروپ ما ستړیا شته، ستړی وم خو تاسو انګیزه لرم کنه چې چاته می خیر وسیږي څنګه ده کنه، نو بیا ډیر د خوښۍ احساس وکوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروف وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدای دې خدای لوی انسان چې ما سره د هنر غشته ده کنه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر واخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شعر دروش دورانی شو یا د نور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټه وانت کتابونه مې مشته، نو بس هغه د کار سره بل کار باندې بیا بس. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکی چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکم یا بل چیرته شي وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری، له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دندرتون را وکړه، ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دندرتون جوړ کړ، په دې کې ما سلسله ټوک کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته دیونه لپاره کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې پلان کې تا ورک، بیا دیونه په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي تکړه دي، دا شانت مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي، پراتون چونه کې به دی لپاره ز کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال ځینې نوولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم به په نور شګیدانو باندې اخو مده سي دي مطالعه او سیګر شاپیر سم اوسه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کم شه وي، ده خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی په خبرې کوي.
بله، که زه دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خوشي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که ته ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستلی دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبخښي، د استاد نصیر احمد احمدي ناول مې ورته ولوسته، دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دی ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای پامه.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.